دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
وایان احمد الله چوال د طالبانو حکومت د بهرنوی چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنوی ډلو د فعالیت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د څار ډلې راپور رد کړی. د ملګرو ملتونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دغه هیواد کې د بهرنوی ډلو فعالیت زیات شوی. وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه د طالبانو څېړنه روانه ده. مجاهد ویلي چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې داسې ګټه واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی او پرون یې له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. د کونړ ولایت سیمه ییز چارواکو په دغه ولایت کې د شلو تنو تر واورې لاندې کېدو خبر ورکړی. د جرمني صدر اعظم اولف شولز به نن سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. دا به د ډسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې له بایډن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي متحده ایالات په دې باور دي چې په اوکراین ښایي د روسیې یرغل هر وخت پیښ شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران مسکو ته ځي چې له خپل ساري ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د کړکیچ د سوله ییز حل په اړه خبرې وکړي. مکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره هم څلوېښت دقیقې ټلیفوني خبرې کړي. استرالیا د فبروري له 22 وروسته دغه هیواد ته د واکسین شویو مسافرو د داخلېدو اجازه ورکولو اعلان کړی. په استرالیا کې دغه هیواد ته پر ورتلونکو خلکو سفري بندیزونه د کرونا وبا له پیل دوه کاله وروسته لرې کېږي. خبرونه پای
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته. د طالبان حکومت په افغانستان کې د بهرنو وسوالو ډلو د شمیر د سیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سر کمیټې رپورت رد کړی دی. په دې رپورت کې ادعا شوې چې طالبانو حکومت د دوهې تړون په خلاف لا هم د بهرنیو وسوالو ډلو سره اړیکې لرلي. په موکړې د اکرام شنواری دی رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره کړې ویلي چې دغه حکومت د دوهې په تړون کې کړي تعهدات عملي کړي او چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم هیواد ته خطر متوجه کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد تکل په یو ویډیو وینا کې ویلي چې د طالبانو اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سر کمیټې وروستی راپور چې په کې ادعا شوی چې په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی په کلکه رد کوي.
اسلامي امارت دغه ډول بنسټ راپورونه چې هیڅ شواهد اسناد او مدارک په کشتون نه لري د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر او ګټه نه بولي. لکه نه چې اسلامي امارت د هیواد بشپړ حاکمیت ترلاسه کړی په افغانستان کې بهترین امنیت تامین شوی دی. اسلامي امارت د دوهې په تړون کې کړي تعهدات عملي کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کوم هیواد ته خطر متوجه کړي. بل مقابل لنور هم همدا توقع لري. اسلامي امارت به د یو مسؤل نظام په توګه لشته کاناتو او فرصتونو څخه په استفاده د افغانستان سیمه او نړۍ د امن ثبات او سوکالۍ لپاره مثبت رول لوبوي او هله لري چې د امنیت شورا په ګډون نور اړخونه هم همدا حقیقت دار کړي او مسؤلانه څرګندوي وکړي.
په زور رسنیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سار د کمیټې له کوله ویل شوی چې افغانستان کې د نظام د بدلون وروسته په دغه هیواد کې د بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیت زیات شوی دی. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دغه منسوب شوی راپور کې ادعا شوی چې د القاعده د شبکی بنسټی خودونکو اسامه بن لادن زوی عبد الله بن لادن په تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د طالبانو چارواکو سره د لیدنې لپاره افغانستان ته تللی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان دغه راپور په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه حمید صداقت وایي چې باور یې دا دی چې نړیواله هم داخلي پلوه طالبان په انزوا کې دي چې د هغوی انزوا دغه اړیکو ته لاره پرانستلی شي.
و از طرف دیگه هم جهانم چون با طالب ها خیلی
خقیل امینی ویل دیده برای چه نره هم ده طالبان سر تعامل تا نده چم توشوی چه ده هم ده سیاسی او په نرهوالا کچه طالبان زیان منوی بینان طالبان هم ده مالی پلاوه هم ده نظامی او هم ده سیاسی پلاوه زیان لیدلش. خقیل امینی وی که نره طالبان پر اسمه تو نپیجنی نو ممکن طالبان هم با نرهوال طولن سر شو جمن تا زن پابند و نگری. ده سیاسی چاره و بل کارپو ویست ناصری وی طالبانو پر سیما که ده یوش مرسخ دارید و گروپون سر لپخوا اړیکې لرلي. ښاغلي ناصري وویل کوم تړون چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوی دغې تړون پر خلاف چې طالبانو ژمنه کړې وه چې هېڅ تروریستي ډلې ته به اجازه نه ورکوي د هغې پر خلاف د القاعده ډله او نورې تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې شته دي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي فکر نه کوي چې طالبانو حکومت دې د نوي اومي لسیزې تېرې ترخې او ناکامې تجربې تکرار کړي.
د انقاده اسامه امون زوهری او د تورته جرناتو سره د دوستۍ تجي موګو ثمینو هغه نتیجه چې افغانان په اور کې تر اوسه پر هم څه دي. د طالبانو موقف دا ده چې نه غواړي چې افغانستان بیا سیمې لپاره تهدید شي او یا د ګاونډیانو لپاره سردر جوړ شي. او داسې نښې قراین او ثبوتونه هم نشته چې دا ثبت کړي چې ګویا په رښتیا هم افغانستان ته یا د اسامه زوی یا د القاعده نور غړي راغلي دي او په دې ځای کې د نړۍ په ضد باندې کوم ګام اخیستی وي.
په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې بله اونۍ پر افغانستان باندې د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنېدو شپږمه میاشت پوره کیږي خو تر اوسه لا هیڅ کوم هیواد د طالبانو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه یو زرو دوه سو شپږ نوي اعشاریه صفر په لنډو څپو یو لزره پنځه سو پنځه اویا اعشاریه صفر او نه سو دوه اویا کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر اداره په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې د اګست په 15 نیټه د طالبانو د واکمنېدو وروسته په هغه هیواد کې په مجموع کې امنیتي پیښې کمې شوې دي. خو په رپورټ کې دا هم وایي چې د داعش خراسان څنګه اوس هم په هغه هیواد کې د یو تهدید په توګه ګڼل کیږي. په مخکې دی رپورټ ته
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره په خپل روسي راپور کې د نړیوالي پراختیا د حقوقي ادارې په حواله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورسره قرارداد شوی ویلي چې په مجموع کې په افغانستان کې امنیتي پیښې د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د تیر حکومت په نسبت کمې شوې دي. د یاد بنسټ پارزونو کې سیاسي تاوتریخوالی او عمومي جرمي اعمال لکه غلاوي پر سړکونو یرغال او بریدونه هم ارزول شوی دي. ارزونه ظاهرا د پیښو په شمیر کې د کموالي ښکارندوی کوي په خاص ډول په کلیوالي سیمو او لویو لارو کې. ارزونه هم درنګ د یو شمیر خبرونو په حواله وایي چې د کابل اوسیدونکو د پولیسو له عدالت خوښ دي او تجارتي فعالیتونه مخپخه کیدو دي. د مثال په توګه وایي چې رستورانتونه خلاص دي او سړکونه خوندې دي
تقریبا ختم شوی دي. داسې خاص د جګړې راپورونه د افغانستان د ولایتونو نشته دي ولی ځنې تشویشونه اوس هم شتون لري. مثلا د بیان د ازادۍ پر رابطه باندې تشویشونه شته دي. تاسو په دې اواخره کې ولیدل چې خبرنګاران د رسنیو بعضې کارمندان ونیول شول د حکومت خانه د پوښتنو ګروېګونو په خاطر باندې.
خو سیګار په خپل روسي راپور کې وایي چې امریکا د داعش او القاعده د پاتې شونو په ګډون له افغانستان او سیمې څخه د ترګریزو سازمانونو د تهدیداتو په اړه چې غواړي پر متحدي ایالاتونو برید وکړي اندېښمنه ده. سیګار وایي چې د داعش خراسان څنګه په هغه هیواد کې د یوه تهدید په توګه پاتې ده او یا د ډله د طالبانو پر جنګیالیو او شیعه مذهبو پر جوماتونو بریدونو ته دوام ورکوي. راپور وایي چې دغه بریدونه د کندوز، کابل او کندهار په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې شوي دي. پر طالبانو د امریکا بندیزونه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د امریکا پراخ بندیزونه د دې سبب شول چې دا ډله د مخکنی حکومت شتمنیو ته لاسرسی ونه مومي او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانستان څخه د پاسه 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. مرستي په داسې حال کې کنګل شوې چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لوګي سره مخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د کمیټې مشر امریکا غاکته وویل چې د شتمنیو کنګلې دوزی اتی دون کې اقتصادي کړکېشت نور هم زور ورکړی دی.
یو فعال بانکي سکتور نشټوالی او د اقتصادي مات خطر د بشري کړکېشت د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ هڅو په وړاندې خندونه نور هم زیاتوي.
پر طالبانو د امریکا اقتصادي بندیزونه په نیوی ملسیزه کې د وګړي د لومړی دورې واکمنۍ ترسیږي. د سپتمبر د ولسمې پیښو څوره زی ورسره د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس جورج دبليو بوش په یو اجرایی فرمان کې هم طالبان او هم د قانوني شبکې د نړیوالو ترګري سازمانونو په لیست کې شامل کړل. دا اقدام امریکایي چارواکو ته اجازه ورکړه چې دغه دوه اورپکو ډلو د شتمنې مخه ونیسي او کنګل کړي او له هغوی سره راکړه ورکړه جرم وګرځوي. او چې طالبان پر افغانستان واکمن دي دا روښانه نه ده چې آیا د تیرو شلو کلونو بندیزونه د هغوی په اوسني رژیم او یا هم په ځینو پخوانیو چارواکو چې د امریکا په بندیزونو کې دي عملي کیږي که نه. د امریکا د مالی وزارت وایاندي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا بندیزونه د طالبانو په حکومت او یا هم د هغوی پر ځینو چارواکو عملي کیږي وویل دواړه هم طالبان او هم قانوني شبکه د نړیوالو ترګرو سازمانونو په لیست کې دي او د قانوني شبکه د بهرنۍ ترګرو سازمانونو په ډله کې ده. خو هغې په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ. د امریکا د مالی وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د نه رسیدو د اندېښنو په دلیل غیر دولتي سازمانونو او نورو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي یو استثنا تصویب کړه. خو دا جوازونه د څه شي اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې موسسات او نور بنسټونو ته اجازه ورکړل شوې چې د طالبانو او حقاني شبکې سره کار وکړي، خو د امریکا د مالی وزارت جوازونه هغو چارواکو ته د پیسو انتقال منع کوي چې د امریکا په بندیزونو کې دي. سمیع الله جلالزای د امریکا راځي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په افغانستان کې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې افغانۍ په آزاد بازار کې د امریکایي ډالرو په وړاندې خپل ارزښت په پر لپسې توګه ښه کړی او حتی یو امریکایي ډالر په کم نوی افغاني پلورل کېدو. په دې موضوع د افغانستان بانک د پخواني سرپرست رئیس واحد نوشیر نظر تاسو سره شریکو
چې څه شې د دې سبب شو چې افغاني خپل ارزښت لوړ کړو.
ډیر مننه آشنا سره تاسو وګورئ اوسلو کې په افغانستان باندې غونډه وشوه او دا غونډه وروسته بیا د امریکای حکومت نړیوالو بانکونو ته اجازه ورکړه چې افغانستان سره د عامله د انتقالات سره کې دا یو عمده دلیل دی. د سره سره نړیوالې مرستې هم په دې اواخرو کې نسبي توګه زیاتې شوې چې دا هم یو اغیزه لرله. همدارنګه ټولو بهر د افغانانو سفر په دې اواخرو کې ډېر کم شوی دی. سفرونه کم شوي دي نو چې کله سفر کم وي ډالر ته تقاضا کمیږي. دا هم یو عمده دلیل دی. د ملي بودیجې حجم چې ډېر کم شوی دی د کچکل ملي بودیجا پغټ اکچا یا پغټ ساتو ټګوريږي نو بازار کړي روانې راوځي نو دا هم یو عمده دلیل دی. همدارنګه واردات پر ډیر ډېر کم شوي دي چې دا یو عمده دلیل دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې اواخرو کې داسې اوازې دي یا دغه څه خبرې اورېدل کیږي چې تعاملات جنس په جنس باندې وشي، یعنی بهرني اثار پکې دخیل نه وي. په دې هم د بهرني اثارو لپاره تقاضا او دا سه هم ویل کیږي چې د افغاني تمخت بازار کې احساس کیږي. دا هم یو مدلل دی.
صحیح نو شیر صاحب خو په تفصیل سره ټول جزئیات هم ورکړل. د سه ویل شي چې دا د افغاني ارزښت لوړیدل په افغانستان کې دننه په خپل په دغه عمده فروشیانو او پرچون فروشیانو په دې بازارونو راکړي ورکړي کې څه ډول تاثیر لرلی شي؟ فکر کوي دا به دوام وکړي که دا به موقتی وسی؟
استاسو سوال په دوه برخو دی. اول خدای چې آیا د افغاني او د غصبات چې دی یا لوړیدل چې دا به دوه موکي کېونه کې دا تر مختلف دا مختلف عوامل پورې اړه لري. دغه سیاسي عوامل هم په کې د اقتصادي موضوعات هم دي. اول زما په نظر باندې یو حد پورې به دغه لوړوالی چې دی دوام وکړي. دوه موضوع دا چې دا به څه اغیزه ولري په بازار باندې. همیشه چې کله د اسعارو نرخ پورته کیږي دا انفلاسیون کچه راکموي او عام وګړو ته د هغوی اقتصادي توان زیاتوي. نو چې کله د اقتصادي توان لوړ شي طبیعي د هغوی تقاضه ډیریږي، نو بازار کې خرڅلاو ډیریږي. دا یو عمده اغیزه ده. بله دا چې واردات زیاتیږي دې سره او صادرات چې دی کمیږي.
نړیواله ټولنه په پام کې لري چې د افغانستان سره په 100 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته وکړي. تاسو مخکې د اوسلو کانفرنس ته اشاره وکړه چې مرستندوی هیوادونه داسې کومک شروع کړي. دا ډول نړیوال کومکونه اصلا د افغانستان په اقتصاد او په خاص توګه د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره څه اغیز لري؟
اول که افغانۍ تراشو افغانۍ ارزښت لوړیږي وسره، ځکه چې کله نړیوالې مرستې وشي دغه د افغانستان اقتصاد د ډیر ډالر راځي او نور بهرني اسعار راځي. دا خپل په بازار کې بهرني اسعار چې ډیر شي او د افغانۍ په نسبت باندې د افغانۍ ارزښت تر لوړیږي. په مجموعي کې په مجموع کې باس او د لاسي بیرنې مرستې لړمحاله غیزې لرلې شي. د بیلګې په توګه د فقر یا د بیوزلۍ کچه راکموي. همدارنګه موقتی توګه کارمندنه کې هم مرسته کولای شي. زما وړاندیز به د هله به مداوي چې د مرستې د بانکونو د لارې وشي هغه د کې دي شو څه پراخ وي. کوم وړو چې دغه غیزه واقعا دوامدار وي او په غټه کچوي هغه د پاره پکار د چې پرمختیایي سکتور کې پرمختیایي برخه کې په غټه کچه باندې مرستې وشي ترڅو بیروزګاری راکم شي، تاسو کارمندنه کې مرسته وشي او اقتصادي فعالیتونه ورسره
دي. نو شیر صاحب راځم یو ډیر مهم او سکتور ته چې خصوصي سکتور نقش دی پکې. اول دا چې د افغانستان دننه په دغه آزاد بازارونو کې د بهرنیو مجموعه ټولو اثرو تبادله یا راکړه ورکړه دا باید څنګه وشي اصول نه. اول دا چې د خصوصي سکتور حاکم دی، ډیر داسې فکر کیږي چې خصوصي سکتور په دغه راکړو ورکړو کې اصلا د پالیسی جوړولو اساسي عنصر دی او دوی د خپل ګټې د لپاره مارکیټ یا بازار سرخی. تاسو څه ګورئ په داسې حالت کې؟
تاسو ګورئ په دې اواخرو کې اخیری احصایې دا ښیي چې د افغانستان لس سلنه سکتور مالی سکتور چې دی پولیس سکتور چې دی دا بانکی سکتور دی. باقی چې دی نوی سلنه دی هغه غیر رسمي نیمه رسمي حالت کې دی چې صرافان او آزاد بازار غړي دي هغوی په کې عمده رول لري. نو افغانستان خپل سیستم چې دی اوسنی نظام چې دی دا د اسعارو مدلت شده نظام دی، یعنی مینج فلوټنګ اکسچینج رژیم باندې کار کوي. افغانستان بانک آزاد بازار پی دی چې ارزا او تقاضا د افغاني نرخ ټاکي، ولی بیا په حالت کې یاد ارتیا په صورت کې انت بازار ته تعامل کوي او همدارنګه هغه صرافان چې مخکې موږ باندې باسو کو دا وی سره نه هم کوي.
واحد نو شیر صاحب کور مودان درځونې نه او دا چې موږ بلنه منلې ونه
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واوري.
په 13 ورځو کې په اخکار په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ پوز بریدونه کړې دي. یو شمېر پاکستانی چارواکو په دغه بریدونه کې د افغانستان او هند د ککړتیا تورونه لګولي. د امریکا په ویلسن سرنیز مرکز کې د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې د بلوچ د آزادۍ غوښتونکو پوز د ایران په خاوره کې هم مرکزونه لري او پاکستان د خپلو کورنیو ستونزو د پټولو په خاطر په نورو تورونه لګوي.
په تیرو 3 میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې چې مسؤلیت یې تحریک طالبان او ځینې وختونه د بلوچستان د آزادۍ پوز پر غاړه اخیستې زیاتې شوې. د دې لامل څه دی؟
مونګورو چې له یو څو میاشتو راپدې خو په پاکستان کې د ترهګرۍ سره تړلې تاریخواله زیات شوې ده. زما په فکر د دې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان د طالبانو تحریک اوس داسې یو نوی مشر چې د تحریک طالبان بیلابېلې قوي ډلګې سره راوځای کړي او د دغو ډلو اکثر افراد یو ځل بیا د تحریک لوړو پوړنو ته ورسېدل. د کار تحریک طالبان قوي کړو خو په ټوله کې یقینا افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدل په دې لاره کې یو مهم پرمختګ وو. د کار تحریک طالبان ته جرأت ورکړو، هغوی ته انرژي ورکړه او هغوی بیرته د پخوا په څیر او آن له هغه زیات بریدونو کولو ته وهڅول. تر څو چې د بلوچانو خبره ده، د بلوچانو وسلوال ګروپونه د تحریک طالبان په اندازه قوي نه دي، خو موږ ګورو چې دوی هم بریدونه زیات کوي. زه فکر کوم چې بلوچ وسلوال او تحریک طالبان دواړه پر پاکستاني دولت د برید کولو ګټ هدف لري. پر پاکستانی دولت د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره داسې ښکاري چې بلوچ وسلوال هم له حالاتو څخه ګټه اخلي او خپل بریدونه زیات کړي دي.
اگر چې پاکستانی امنیتي ادارې ردوي، خو پاکستان کې وروستو یو هغه بریدونو چې بلوچ وسلوالو یې مسولیت پر غاړه اخیستې، دوی په هغو کې د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا کړې. د دغو بریدونو له پیترت څخه داسې ښکاري چې بلوچ وسلوالو د خپلو غلچکي بریدونو تاکتیک تغییر کړی او اوس مخامخ پر پاکستانی امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. دا پرمختګ څومره جدي دی؟
What's very serious indeed the
خپا خط کې دا ډېر جدي دی. هغه بریډ چې تیر اونۍ بلوچ وسلوالو وکړو هغه غیر معمولی وو. دا په غیر معمولی توګه پیچلی او په غیر معمولی توګه پرمختللی وو. موږ ته د پیښې د ټولو قربانیانو شمیر نه دی معلوم، خو دا برید ښیي چې د دې برید لپاره پوره پلان موجود وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو فکر کاوه دوی په بلوچستان کې د بلوچستان د ازادۍ د پوز د بغاوت ستونزه یقینا حل کړي، خو دا برید ښیي چې یاد ګروپ اوس هم پوره وړتیا لري او د دې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم، خو پر روښانه توګه د بلوچستان د ازادۍ د پوز لخوا پر یو امنیتي هدف برید یقینا جدي خبره ده.
د پاکستان د پوز لخوا خبره شوې یو اعلامیه کې راغلي چې د برید کوونکو روزونکو په افغانستان او هند کې دي. اوس په افغانستان کې طالبان چې له هند سره یاړي کې هم نشته واکمن دي. د پاکستان د حکومت دا تور څومره سم دی؟
مونږ په هغه چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پر وړاندې له عملیاتو کولو انکار کړی دی. په دې اړه چې تحریک طالبان د بلوڅو وسلوالو پر وړاندې څه کړي لا معلوم نه دي. زه فکر کوم د دې لپاره چې سړی فکر وکړي چې ځنې دغه بلوچ وسلوال له پخوا په ایران کې نشتی، هم دلایل موجود دي. زه په پاکستان کې یو زیاتېدونکی پیچلی امنیتي ګواښ ګورم. پر نورو اړخونو د دغه ډول پیښو تور لګول په پاکستان کې کیږي او زه فکر کوم دا کار د پاکستان د پوځ مقصد ترلاسه کوي. دا نوې نه ده. متاسفانه په پاکستان کې د پاوس په شمول د پاکستان دولت د ترګرو ډلو سره د چلند کولو له خپل مسولیت څخه د خپل ځان د خلاصولو په مخه دا کار کوي. د ورځې په اخر کې پاکستان کې ترګری د پاکستان خپل موضوع ده، ځکه چې دغه ترګر ګروپونه چې په پاکستان کې بدونه کوي، ځنې دا ګروپونه خای د پاکستان له پولو د باندې نور ځایونو کې میشتوي، خو دوی بل اخر پاکستانیان دي. سمه ده، زما مخه دا ده چې موږ د پاکستانیانو په اړه چې تر ډیره په دغو ګروپونو کې ښکیل دي خبرې کوو. خای ملت پاله یا سیاسي لاملونو له امله د پاکستان دولت د پایلې تر رسیدلی چې د دې خبرې چې په پاکستان کې په کورډیننه په دوامدار توګه ترګری موجوده ده څخه انکار وکړي او په یو بل چا تور ولګوي. دا ځکه چې غواړي وکړي چې پاکستان د دې کارونو مسول نه دی. بیا د پاکستان دا چلند دا پښتني راځي کوي چې پرچانو دوی تور ولګوي، په افغانستان تور ولګوي او که په هند. د دې پښتني سره څه وکړي؟ زه فکر نه کوم چې یقینا پاکستان دې دې پښتني ته ځواب ولري.
پر اروانو څو نو یو میاشتو کې د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوي؟
زاورم چې په پاکستان کې امنیتي حالات ډېر ښه نه دي او موږ د تیرو څو میاشتو او په ځانګړي ډول په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې په ترګریزو بریدونو کې ډېر زیاتوالی ولیدو. دا بریدونه دومره زیات شوي دي داسې ښکاري لکه هر ورځ چې هلته یو برید ترسره کیږي. زما تصور دا دی چې تحریک طالبان به په زیاتېدونکي توګه باجوړه شي او دومره به وهڅیږي چې نور بریدونه به هم وکړي، او زه فکر کوم چې د بلوچانو ازادۍ پوځ به د تحریک طالبان له کړنې هغه څه چې تحریک طالبان پاکستاني کوي بریدونو کولو ته تشویق کړي. بل اخر دا دواړه مهمه ترګرې ډلې به نور بریدونه وکړي. زما ویرا دا ده چې راتلونکي اونۍ کې به پاکستان کې امنیتي چاپیریال لا پسې خراب شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورت بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوم شابه آشنا.
د ګوزن یا پولیو بدمرغه هغه ناروغي چې په کوچنیانو کې والدین د خپل اولادونو روغتیا ته پام وکړي او دوه ساسکي واکسین ورته په خوله کې ونسسبي نو ممکنه ماشومان د دایمي معلولیت سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ د معلولینو د کرکټ لوبډلې لوغاړي فرید احمد مومند هم د هغه کسانو نه دی چې په ماشومان کې ورته پولیو شي وو. زموږ همکار ابوبکر علیزی د هغه په ژوند رپورت جوړ کړی.
لا تیرو درنا پلور هڅه د ژوند په پراخه دخته د معلولیت لستر پیټي سره د وروخانه سباله لپاره د ځوان فرید احمد مومند مبارزه د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبغاړی دی. د ژوند سختیو ته ورغاړی وته د ځوان وای معلولیت لري د ژوند ستري هلي خيستي او بد خاطرې زین لري.
د ټیم نه په دې خاطر یې ډراپ کوم چې ان فیلډینګ په سرکل کې هم کاوي شم فیلډینګ بغیر د بیرون نوم کاوي شم نو دا رننګ په نسبت چې شي کنه نو بیا زه رننګ نشم کولای نو په دې خاطر مانی زه د ټیم نه ډراپ کړی یم.
فرید احمد یو کلن و چې په ګوزند نه علاج نه روغه زکه اخته شو چې د پولیو د دوه څاڅکو محروم پاتې شوی و.
مالولا شوی ما هغه په دې باندې چې دا د ډیر سلويخ کال جنگونو دغه تیر شلو او ټولن کومه پرمختګ نه وکړي چې موږ د پولیو واکسینو کو نو پدې خاتمه نه زمولل شوې.
د کرکټ دغه مالون لوبغاړي په حقوق او سیاسي علومو کې تر لسانس زده کړې لري او د افغانستان په بلابلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم دندې تر سره کړې. خپل مالولیت نه توانی نه غړي او لنور هم غواړي چې په مالولیت ونه شرمېږي
او نور تم دا وینا چې خپل ملت باندې ونه شرمېږي اسه وکي کوشش وکي یوازې د سپورت په بخش کې نه تعلیم په بخش کې دي.
نو موږ له غشان له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي څو پر اتلونکو کې د تل پاتې معلولیت لستر عذاب په امان پاتې شي.
ټول کورنۍ نه غوښتنه دا کوم چې خپل ماشومان د تعلیم لپاره واسي پولیو واکسین ور باندې وکي ورزش لپاره واسي د هر بخش کې چې کوم ورتیا لري په هغه بخش کې دی واسي. بیا ته مهمه ده کپولی اون کې خو زما غوند سبا هغه معلولي په ټولنه کې معلولیت وکي.
افغانستان هغه هیواد چې د راپورونو پر بنسټ لګ تر لګ اتیا زره وګړي معلول دي خو خای په دیش میر کې د فرید احمد مومن په څیر ډیر کم پیدا شي چې معلولیت نه توانی نه وي بللي او لټول واستون سره یې د خپل روښانه راتلونکي لپاره لږن سره مبارزه کوي.
ویان احمد الله چیوال د طالبانو حکومت د بهرنوی چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنوی ډلو د فعالیت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د څار ډلې راپور رد کړی. د ملګرو ملتونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دغه هیواد کې د بهرنوی ډلو فعالیت زیات شوی. وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه د طالبانو څېړنه روانه ده. مجاهد ویلي چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې داسې ګټه واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی او پرون یې له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. د کونړ ولایت سیمه ییز چارواکو په دغه ولایت کې د شلو تنو تر واورې لاندې کېدو خبر ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز بنن سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. دا به د ډیسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګلا امریکن پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې له بایډن سره د هغه لومړنۍ کتنه.
Bye.
اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي خدای په امان.